مخکخی خزی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د مخکخی خزی خبرونه ته خرغلاست. بیا هم په خبرونه کې مخکخي خزي لزانه سره لرو، خو مخکې تر دې چې دغه مخکخي خزي تاسو ته درو پیژنو، نن د فضا نوردی یا فضا ته د انسان د تک نړیواله ورځ ده. د 1901 پیتم زیګ د سکال د اپریل په 12 نیټه، یعنی لنن څخه پوره شپې ته کال وړاندې، په همدې ورځ لومړنی انسان فضا ته سفر وکړ. دغه فضا ته تللی لومړنی انسان روسی یوری الکسی یویچ گاگارین و. یوری گاگارین د پخوانی شوروي اتحاد په مټ فضا ته واستول شو. د هغه دغه سفر د ځمکې له اتموسفیر څخه د باندې 1.8 دقیقې و چې هغه په دغه موده کې وتوني د ځمکې له مدار څخه راوڅرخي او بیرته په بریالیتوب ځمکې ته راشي. خو له نن څخه 3 کال وړاندې بیا لومړنی افغان فضا ته سفر وکړ، چې دا لومړنی فضا ته تللی افغان عبدالاحد مومند و، چې نږدې 9 ورځې په فضا کې تیرې کړې. هغه له دغه سفر څخه 3 وروسته په هیواد کې د ناخوالو له امله هیواد پریښودو ته اړ شو. ښاغلی مومند اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په آلمان هیواد کې استوګن دی. موږ په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي عبدالاحد مومند میرمن اغلی بیبی ګل کریم مومند له ځانه سره په دې خپرونه کې لرو. اغلی مومند، خپرونې ته ښه راغلاست. مننه کور ودان. سر کې کتا سی غواړي د ځان په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ، نو مهرباني وکړئ.
ته ټول له مخه خپل سلامونه او درنه او د مینې ډکه هیلې خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته، او په تیر بیا ځکه دا د میرمنو خبرونه ده، خپل ټول ګرانو خويندو او میندو ته د افغانستان په ټول ګوټ ګوټ کې راخوامه، او د خل او روحانه او سوکاله ژوند غوښتنه د ژوند کومې هرې ویته جلا جلا لرم.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، موږ په دې خبرونه کې دوی میلمنې له ځانه سره لرو، یوه اغلی مومنده او بله بنفشه لنګری د اروایي ناروغیو مشوره ده چې د معتادو ښځو تداوی کوي. دا به هم را سره په خبرونه کې وي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم، تاسو کولی شئ چې هم د اوس د کابل سټوډیو ته زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې زموږ د اغلو میلمنو نه ولرئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 30، او بل شمیره مو ده 0 700 8 72 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او په دې خبرونه کې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغلی مومند، را به شو خپلې لومړنۍ پوښتنې ته. که تاسو راته ووایاست چې د ښاغلي مومند صاحب د لومړني فضايي سفر پر مهال تاسو چیرته وئ؟ له مومند صاحب سره تاسو پیژندل او که مو پیژندل نو څه هیڅ مو هغه وخت درلود؟
اول به زه ستاسو هغه مخکنۍ پوښتنې ته چې لنډ جواب درکړم، چې زه خپله نوم بیبی ګل کریم مومند دی. زه زیږېدلې د غزني ولایت د مقر په ولسوالۍ کې یم او رالو شوې د کابل په ښار کې یم، او ابتدایي مکتب مې په محمودي هوتکي کې ویلی دی، او لیسي مکتب مې بیا په رابع بلخي لیسه کې ویلی، او له هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي نه چې هغه وخت د ادبیاتو د پانډي او څنګه وا فارغ شوی يم، او له هغه وروسته بیا د مهاجرت سره وخت می په کابل کې د هیواد پر ځانه کې دنده ترسره کوله، او بیا راسم ستاسو د دویم پښتني په جواب کې به وایم هو هغه وخت هغه لای مومند فضا ته تو واده کړی وو، او وادم کړی وو، او هغه وخت چې دای کاندید شو دی پرواز د لپاره په ماسکو کې وو، او موږ معلومه خبره ده ومې ویل چې وادم کړی وو، او په هغه جریان کې چې دغه آمادګي نیول او درسونه باید آمادګي درلودل، هغه وخت ما لورکې هم مسیر لور مې هیله هم هلته په ماسکو کې دنیا ته راغله، او موږ له یو بل سره پیزندل او واده سیوی وو، او نور نو کدا زه درته په دې اړه باندې معلومات درکوم چې ما به څه حالت او څه احساس و دې هغه د پرواز په وخت کې معلومه خبره ده چې د هغه د مېرمنې په صفت باندې د یو ډېر د خوشحالۍ او فخر احساس هم و او په څنګ کې د معلومداره ده چې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښتی و ځکه چې له دې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلی ده دا کومه دا پروازونه هیڅ وخت بې خطره نه دي او همدارنګه چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اتمان به هغوی خبر وي چې د دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلروي ساعته اضافه باید دمځکې شاوخوا راګرځېدلي وای نو دا شرایط ما هم څنګه چې مې وویل هم مې فخر پې کوم او هم مې فخر پې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و ده او زه دا افتخار بیا هم یادولی شم چې زه دا افتخار تنها د ځان نه بولم او یا تنها د خپلې کورنۍ نه بولم دا افتخار د افغانستان د ټولو خلکو ده له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه دا د افغانستان د ټولو ګډ افتخار دی د مومند پرواز د مومند ځوان د مومند دغه اتلوالي چې ترسره کړې ده دا د موږ ټولو ګډ فخر دی او سرلوړي.
بله آغلی مومن تاسی اوس محل په څه باندې بوخته یاستې د خپل اوسنۍ بوختیاو لګراته وایست؟
مو کله چې آلمان ته تقریبا 10 کال په خوا په دنیویم کال کې کله چې په مزار کې بغاوت شروع شو مخله دې وځه ډیره خراب چې موږ د خدای رحمت په سوال او په خپل وخت باندې راووتو آلمان ته رالو اما ډیر سخت د مهاجرت شرایط لکه څنګه چې ټول نور مهاجرین تیروي موږ هم تیر کړي دي منتها په یو څه ناڅه تفاوت سره په دې وطن کې موږ په ژبه مطلق نابلده وو او د ژوند شرایط هم ډیر بدل شرایط و نظر و هغه شرایط ته چې موږ په افغانستان کې ژوند پرې کاوه خو د مهاجرت شرایط ډیر سخت شرایط دي موږ تر ننه هم چې دا د 10 کاله تقریبا کې موږ دلته ژوند کول په پردی وطن کې آسان کار نه ده لم پردی وطن له محیط له ژوند له ژبې له کلتور له شرایطو سره ځان عیارول ډیره سخته قربانی ده او مجبوریت په موږ باندې دا راوستي او تر نن هم دا پراتو یو دلته د مجبوریت په اساس باندې او کار وظیفه به درته ووایم چې د آلمانی زده کړې په څنګ کې چې موږ باید شروع کړې وای او آلمانی ژبه هم زده کړې وای فعلاً د ما زه یو رسمي وظیفه او مسؤلیت لرم چې هغه وظیفه او مسؤلیت موږ تاسې په خپله ژبه کې نه پوهېږم داسې یو مشخص نوم نه ورته لرو دا د وړکتون د ښوونځي د ماشومانو د ابتدایي ښوونځي د ماشومانو چې له اوله تر څلورمه ټولګي دي دلته د هغوی د پالنې او سرپرستی او مسؤلیت په غاړه لرم او هغه په دې شکل چې هغه والدین چې دلته مصروف دي او ټوله ورځ کار کوي د هغوی وخت نه لري چې خپل اولادونو ته د مکتب له وروسته ورسیږي نو په دې خاطر باندې سهار وختي خپل اولادونه هلته راولي چې البته دا معلومداره ده یو بخش داسې له ښوونځي سره یو ځای تړلی ده هلته خپل اولادونه پرېږدي بیا دوی دي کار ته او د ښوونځي له ختم نه وروسته بیا خپل اولادونه یې راسم دلته راځي موږ باید د غرمې ډوډۍ ورته آماده کړو البته که ډوډۍ موږ نه آماده کړو نور پرسونل شته او موږ باید د هغوی سرپرستي وکړو مراقبت یې وکړو مصروف یې وساتو په کورنیو وظیفو کې مرسته ورسره وکړو او دا تر 5 بجو دوام کوي او هغه والدین چې معلومه ده ټوله ورځ په کار کې مصروف دي اولادونه دلته ساتل کیږي ورته او خوندي وي زما مسؤلیت هم دغه ده په آلمانی ژبه کې ورته وایي شولکن بترویونګ په آلمانی ژبه ورته شولکن بترویونګ وایي او موږ تاسو نو کوم مشخص نوم نه ورته لرو نو
زمان که یو اوریدون که پکر خده ده ده پختنی برا واخلو او بیا بدا غین و روستا بیر تالا تاسی نه پختنه و لرو السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه احترامات مومنه
وعلیکم السلام
من ملمانه تم سلام کنم فضل حدی وردگ ما
وردگ سی پخیر رقلی خبروانی تا
دیر اجا تمنم وقیان داغا کم ملمانه چه نل لاری تاسی خبروانه که وقیان زاید افتخار دی چه دست خورگانی میگلوری چه دی تا افغانستان که خوب خدمت کرده ویشیان نور مالک تا بلوری شی پنور مالک که خدمت که نو درنی ملمنه پښتنه دا غدا او سوال می دا غدا یا چی اغه کوم کسون چې لرو پراتو سیمو کې ژوند لري په کور کې هغه کومه په استلو اورګونی دي چې هغه ښه استعداد لري او کولای شي چې درس ووي ټولنه ته او جامعې ته خدمت وکړي خو بل بدبختانه چې هغه نه پریدي درس ویلو د پوره دوه خلکو د پوره ایسه پیغام دی او هغه کسون چې نه غوړي په استلو خور لوري په استلو ووځي جامعې تلته یا ډاکټری وکړي یا انجینری وکړي دوه د پوره پیغام څه شایده چې دا خلک یو څو غوشي هغه خپل خورګونی پریدي درس ویلو ته چې پارتلونکو کې یا ډاکټر را جوړ شي یا انجینر را جوړ شي یعنی هغه غوي ورکو خلکو ته پورایو پیغام دامه و پښتنه مننه
ډیر زیاته مننه کور مو ودان ورډک سپ اغلی مومنت تاسو زمګ د ورور خبري واوري دي
ما د خپل ورور خبري واوري دي اول زه هم خپل سلامونه خپل ورور ته وړاندې کوم او دویم داسې دی ورور داسې دی زما په دما په ژبه برابر پښتنه وکوله دا ما ولا ډیرو نو غوښتنو نو کڅوک ماته دا سوال راځي چې اوس ځواب ورته ورکم په ډیر مینه به دې ورور ته وایم چې
ډیر ښه میره باندې
لباته مرګ د افغانستان څلوي کلن جنگ په موږ باندې ډیر ناورینونه را نازل کړي دي او یو له ډیرو مهمو ناورینونو نه دا د سیمو په کلو او باندو کې زموږ خواندې او مندې او حتی زموږ ځوانان له دې تحصیل او ذکر له برخې نه محروم او به برخه پات سی وی دی حالت مکتبونه نسته خوندې ترل چی وی دی او لټول امکاناتونه به برخه دي نه تنها د ذکر بلکې د ننني مدني ټولنې د ډیرو ابتدایي حقوقونه هغه به برخه دي په تیر زموږ خواندې او مندې ته هغه سلامتي او صحت او روغتیا ده هغه نه دا شرایط لري د خواندې او لوست او ذکر نه به برخه دي دا ډیر لوبد مرګ ده زه ډیر تاسف کوم زه ډیر په دې باندې زوريګه ما دې ته ډېر خوګمنه يم چې ولې زما خوندې او مندي پټيرا ولا بد مرکز موږ پښتني خوندې او مندي او زموږ ځوانانې په زموږ په ولایت او په کلو باندې چې لدین نعمت به برخه دي دا یو اساسي او ابتدایي رکن او حق دی او انسان په نننۍ مدني ټولنه او جامعې کې او په نننۍ نړۍ کې اما زموږ خوندې جبران مکتبونه دي په مختل سی وی دي او لدې حق به برخه سی دي زما باوجود دې چې نه وایم چې سیاست ته ورشامل سم او پکې غرض ولرم اما موږ د وطن شرایط انسان مجبور کوي که واړی کنه غواړي باید سړی بیرته سیاست ته داخل شي نو په دې خاطر دا سیاست ته داخلېدل که څوک بولی که نه بولی هغه دې ارچ خپل خوخه د مزما نظر دا زه په طالبان ورونو باندې غږ کوم چې واورونو د خدای روی ته وګورئ د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ د هلکانو د ځوانانو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ پریږدئ چې د موږ خوندې او مندي او حتی ځوانان د علم او د پوهې څراغونه په لاس کې واخلي او طالبان ورونو ته بلنه ورکوم چې له دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې کتر اوسه دا شي نه د سوال لدی ورسته له دولت سره همکاري وکوي چې د نجونو په مخ باندې په ټولو کلو باندې ولایاتو کې مکتبونه پرانیستل شي او د مخ خواندي او مندي لدی نعمت به برخه نشي دا ډیر د تاسف ځای ده موږ په نننۍ یو سیستم پیړی کې ځوند کوو او مکتبونه د موږ د خواندو په مخ باندې تړلې دي دا اصلا هیڅ د باور وړ نه ده دا د منلو وړ نه ده دا اصلا هیڅ سر نه خوري له نننۍ زمانې سره مسلمانان اسلام اسلامیت هر چیرې په دې نړۍ کې نن جاری ده په ټول دنیا کې له شماله تر شرقه له جنوبه تر غربه دې نړۍ اسلامي هیوادونه عربي هیوادونه په ټولو کې د اسلام دین شکر جاری ده د موږ په وطن کې هم جاری ده په دغه هیڅ اسلامي هیواد کې دینجنو او د ښځو شرایط دومره دور له دوره ډک نه دي لکه د موږ د وطن زنه پېم چې موږ کوم بل اسلام لرو او کدي غیر کوم بل اسلام ده نه پېږم اسلام خو ټول یو اسلام د انډونیزیا کې نن یو مثال ک خبره لري او دنه کم 200 میلیونه انسانان ژوند کوي مسلمانان هغه اتاتیا فیصده مسلمانان دي هغه خېد ټول حقوقونه برخه مې دي غیر له هیڅ نه دي برخه سوی ترکیه برا واخ یو اسلامي هیواد په حدود 10 میلیونه نفوس هغه ټول خېد ټول حقوقونه برخه مې دي که ذکر کوي که کار کوي په اطرافونو په کلیو په باندونه رانیولې د ښارونو پورې اما زموږ په وطن باندې له بده مرغه داسې ناورین را نازل د خدای دی رحم وکړي خدای دی طالبان ورونه او حکومت ته په ګډه باندې دا توفیق ورکړي چې دغه تر ټولو ابتدایي حق نه زموږ خوندې برخمنې کړي
بله آقای مومند، تاسی د خپل دغه مهاجرت په اوګدو کې افغانستان ته راغلی یاست، یو وارد وواري ک راغلی یاست، نو د اولنی راتک هغه هیڅ مراته وای تاسی هغه وخت چې له هیواد څو کاله لری وی او په اول ځل چې راغلی تاسی څه هیڅ درلود؟
هو زه افغانستان ته درغلی یم، په یو ځل په 1990 کال کې هغه وخت زموږ طالبان ورونه په قدرت باندې وو چې زه درغلم. المانی پاسپورت هم نه درلود، په ډېرو سختو شرایطو باندې باید اول خپلې لورانې مې هم راسره دوستې وي، ځکه ما غوښته چې خپل زما اولادونه زما لورانې خپل وطن وویني او خپل خپلوان په تیر از ما مور هغه وخت لازمندی و خدای دې ورته رحمت وکړي ودی بشي. ما غوښتو نو په دې خاطر ډېر کم خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل اولادونه ورسره بوځي واړه ماشومان، اما ما خپل دوړ لوګان راسره بوتلې له پاکستان او افغانستان ته په ډېرو سختو شرایطو کې راغلو. د طالبانو په شرایطو کې امنیت د ښځو لپاره موجود و، اما دا چې کوم خطر مو نه دی احساس کړی په دغه لاره باندې چې موږ راغلي له پاکستان تر کابله پورې، اما دغه د قیودات د چادري او دا یو څه سخت و، ځکه ما باید چادري په سر کړی وای، په خپل ژوند مې چادري نه وه په سر کړی او دا د امنیت په حساب باندې زه مطمئنه وم، ډېره خوشحاله وم چې کوم خطر په حساب موږ ته متوجه نه و، ځکه چې امنیت هغه وخت ټینګ و. اما چادری شرایط د کابل او په حال او په لار کې دا رښتیا هم سخت شرایط و، اما د ما لپاره هم ښې خاطرې جن لرم، او هم زما لورانې او هم څنا څه ترخې خاطرې دي چې دا سره ګډې دي. او دویم وار هم په 2002 کال کې درنم افغانستان ته، هغه وخت د ناتو قواوې په افغانستان کې وي، شرایط ښه و، آرام و، امنیت و.
بله.
او بیا په 2013 کال کې هم افغانستان ته درغلی یم، دا په دې خاطر ده چې زما خپلوان هلته ژوند کوي او زه د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره دا خپل فرض او دین بولم، ځکه هغوی نه شي راتلای نو زه چې کولای شم ورسم نو دا په ځان باندې منم او په ډېره مینه باندې ځم د خپلو خپلوانو لیدو ته.
بله. اها اغلی مومنت، اوس مهال تاسی په جرمنی کې ماشومان هلته روزی او پالنه کوي، که تاسی مسافرت نه وای کړی او په افغانستان کې وای، تاسی په افغانستان کې اوس به تاسی کومه دنده و او تاسی د افغانستان لپاره یعنی څه ضرور غنئ چې په کومه برخه کې دی باید خزو ته کار وشي؟
زما خو مسلک ژورنالیزم و، کېدای شوای چې ما به که په افغانستان کې وای ما به په دې خپل مسلک کې په مینه باندې کار پسې کولای، او په دې مسلک کې به ما کېدای شوای چې د ډیموکراسي د موجودیت په شرایطو کې د خپل وطن او د خپلو خلکو دپاره نور هم خپل غږ ډېر اوچت کړی وای، او د دې خپل مسلک له امکاناتو نه مې استفاده کړې وای، کېدای شوای که چېرته ماته دا شرایط هلته مساعد وای. او فعلا په اوسنۍ شرایطو کې زما اولی غوښتنه دا ده چې موږ خوندي او مندي باید د کابل په ښار کې د کابل د ښځو شرایط له نیکه مرغه د خوشحالۍ ځای ده ډېر ښه دي، که سړی مقایسه کړي دا تناسب او دغه هیڅ له بده مرغه په افغانستان کې او توازن او تناسب نه ده ساتل شوی. د کابل ښار له اوله وخته چې موږ 40 کاله پخوا 50 کاله پخوا 60 کاله پخوا که ووایو د اروپا د تمدن او پرمختګ سره حتی په یوه کچه باندې راتو، موږ هغه ټول امتیازات او حقوق او دغسې نن یې دلته په اروپا کې یا په هغه وخت کې ویکه دي درلود، ما خپله درلودلو زما مور درلودلو هغه حقوق، اما دا انډول متاسفانه له هغه وخته تر اوسه د ښار او د کلي او د پایتخت او د نورو ولایاتو ترمنځ نشته له بده مرغه. نن هم موږ په هیواد کې د کابل کې له نیکه مرغه له ټولو حقوقونو برخمنې دي، ډېر ښه شرایط او امکانات ورته شته له هر جهته، اما زموږ د اطرافونو او د کلي او د بانډو خلک ښځې او یا خلک په مجموع کې نارینه هم نه تناکه دي، له ډېرو شیانو نه بې برخې دي. دا انډول بیخي ډېر غفته او دا ډېر ځورونکی ده، ممکن د ډېرو نورو هیوادوالو دپاره هم ځورونکی وي، ما ته د مور په صفت باندې دا ډېر ځورونکی ده، هلته اصلا بيخي هغوی د نننۍ تمدن نه 200 کاله شاته پاتې دي. اما کله چې د کابل کار ته راځي سړی بیا هم د خدای رحمت ښه ده، دغومره د ښځو د ژوند شرایط ښه دي. نو زه په دې هیله یم چې کوم وخت داسې وخت راشي چې دا تناسب یو څه ناڅه برابر شي او دا دومره غټ تفاوت له منځه ولاړ شي، او دا بیخي غیر منصفانه ده. صحیح ده چې د جنګ شرایط دي سړی نشي کولای، اما د دې دپاره باید کار وشي، د دې دپاره باید شرایط مساعد شي، د دې دپاره باید اقدامات وشي، د دې دپاره باید فداکاري او قرباني ورکړل شي. دا په داسې اسانۍ باندې نه کېږي، او موږ تر اوسه لا په هغه څلوېښت کاله پخوا شرایطو کې موږ د کلو او بانډو ښځې ژوند کوي.
بلې، اغلی مومنت یو بل اوریدونکو هم په کرخه لرو، د خبرې به هم واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار خیل خورکی، تا ته سلامونه او مومنت خورکی ته سلامونه او اوریدونکو ټول ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه شنواره خبرې کوم ګشتي ولسوالۍ نه. د مومنت خورکی نه مې اته سواله دی، او ساده چې دا مومنت صاحب اصلي د کم زیاده کمی ولسوالۍ دی، او بل د دې ماشومان په لګ کې دوی په قرآنی کې پښتو وي، او د ماشومان په پښتو یې راکړې را دغه سوال وي.
اها، ډیره مننه، ډیره مننه وروره، مهرباني وکي اغلی مومنت.
بل زه خپل ورور ته هم د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. ورور جانه، زه د ما ماشومان اول خو موږ دلته په المان کې د مومن صاحب غزنی ولایت د سردیدي ولسوالۍ ده، هلته هم مومندان ژوند کوي. زه فکر کوم چې مومن د اصلي استوګنه جایز موږ د مشرقي هېواد د مشرقي سیمه ده، اما په سردی په منطقه کې د غزنی ولایت د سردی چې دا البته د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده، دلته هم مومندان ژوند کوي، او دی هلته زیږېدلی ده په سردی کلي کې. او رابطه دې خبرې ته چې پښتو ژبه نه د ما لورانو، ما دوه لورانې دي، درې بچیان لرم، دوه مې لورانې دي او یو مې زوی ده. موږ په کور کې په پښتو خبرې کوو. په کور کې یو حرف هم الماني زموږ په کور کې نه ویل کېږي. په خپل منځ کې دوی الماني ژبه خبرې کوي، ځکه چې په خپل منځ کې تفاهم دوی ته په الماني ژبه اسانه ده. اما د والدینو سره یو حرف هم پارتي نه ویل کېږي. هغوی ډېرې ښې او روانې، زما لورانې او زما زوی په پښتو باندې ډېرې ښې روانې خبرې کوي، او په دې باندې د یوې مور په صفت ډېر افتخار کوم چې هغوی نه تنها چې په پښتو باندې خبرې کولای، چې هغوی لیکل او لوستل کولای شي په پښتو باندې، او دا په خپلو اولادونو باندې ډېر فخر کوم. که څه هم چې په دې برخه کې ما زحمت ورسره ایستلی ده 15-16 کاله پخوا، په هغو شرایطو کې چې د انټرنیټ له لارې د ژبې د زده کړې امکانات نه وو، د انټرنیټ له لارې د اسلامي اساسات او د اسلامي قوانینو او د 15 بناو د تکولو امکانات نه وو. ما خپل بچیانو ته پښتو لیکل وسور زده کړی ده. ما خپل بچیانو ته 15 کاله پخوا د اسلامي شرایط او اساسات او 15 بناو د اسلام منتکول دا ټول ما ورته کړی دي. المنتکول ټول آیاتونه او سورې د منځبه ما ورته ویل، او دی په الماني باندې لیکل، بیا هغه په یو پلاستیک پوښ کې اچولی وو او له ځان سره به ګرځول، او په دې ډول باندې دوی هم نن ورځ پښتو لیکل وسط کولای شي، او هم خپل د اسلام شرایط ټول ورته زده دي، روښانه دي. او دا په هغه شرایطو کې څنګه ته یادونه کوم چې 15-16 کاله پخوا چې د انټرنیټ له لارې امکانات یې نه وو، او نن خو سوای کولای چې د انټرنیټ له لارې هم ژبه زده کړي، مورنۍ هم اسلامي اساسات او قوانین زده کړي. اما دوی هره وخت په ډېره علاقه او مینه سره دا زده کړه کړې ده، او په کور کې په پښتو خبرې کوي او ډېره ښه پښتو وایي.
بله، بله. اغلی مومن، تاسو خپل خبرو کې یو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره برابر شرایط نه دي، یعنی په کابل کې ځینې امتیازات لري او په اطرافو کې نه لري. تاسو څه فکر کوئ چې د تناسب د برابرولو لپاره باید څه وشي یا څه کول پکار دي، او روانې سولې ته څه نظر لري؟ یعنی څومره هیله منده یاستئ چې دغه سوله به دغه تناسب برابر کړي کنه؟
ان شاء الله زه په دې هیله یم چې دا سوله به دا تناسب برابر کړي. اما د دې تناسب د برابرولو لپاره دا ډېر اوږد وخت پکار ده. دا اسانه خبره نه ده، دا له یو کال نه په دوه کاله خبره نه ده، دا له نن نه سبا ته خبره نه ده. د دې لپاره باید په کلونو کار وشي. لکه هغه چې په کلونو کلونو هغه خوندې او منډې شاته پاتې دي، اوس باید په کلونو کلونو د هغوی دپاره دغه شرایط او زمینه مساعده چې دا معلومداره ده چې ډېر مادي او مادي بنیاد او یا مادي امکانات ته ضرورت ته دي، هغوی دپاره باید دغه شرایط برابر شي. له مادي لحاظه دا په دې شرایطو کې څه کنه کوم چې زموږ د هېواد دي له مادي امکاناتو له لحاظه له مالی لحاظه پرې وتوانېږي. خو که په اول ګام کې سوله راشي دا به تر ټولو مهمه خبره وي، ځکه د سولې په موجودیت کې کیدای شي چې دا ټول ګامونه عملي شي، په شرط دي چې یو مسؤول انسانان او مسؤول خلک د دې حکومت په راس کې وي چې هغوی خواخوږی زړسوی او همدردي له خلکو سره او له انسانانو سره د دې وطن ولري. او که چیرته زړسوی او همدردي نه وي، که مادي امکانات هم برابر شي او مسؤول انسانان حکومت ته په کار باندې رانه شي چې هغوی احساس د مسؤلیت وکوي او همدردي ولري له دې وطن او له خلکو سره، حتی که مادي شرایط هم برابر شي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه دې ورکړي. نتیجه به یوازې په هغه صورت کې وي چې دلته مسؤول انسانان، دردمن انسانان چې له خپلو خلکو سره مینه ولري، په رښتیا سره دردیدلي وي د دې خلکو په غم او درد او په رنځ کې، ځان ورسره ګډ وبولي په غم او درد او رنځ کې، هغسې انسانان که چېرته مخته راشي، انشاءالله چې د څو کلونو په موده کې به وکولی شي زموږ د کلو او بانډو خوندې هم څه ناڅه دغسې حقوق امتیازات او شرایطو نه برخمنې شي، لکه زموږ د کابل خوندې او یا د ځینو ولایاتو د مرکزونو خوندې او مندې چې ترې برخمنې دي برخمنې شي او ورسي او یا ولري هغه شرایط.
بله بلې اغلی مومنت یو اوریدونکو بیا حمله رو دی به هم را واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جباسیل خور، تاسو او تاسو ملمنیت مومنت خور سلام علیکم. جعفری د ټلیفون په لیدو.
جعفری سپ خبرونه ته خرغلست
او زاتمنه زما د مومنت خور سپشتنه دا چې دا دې خاوند کومی فضات ولاله یو سفر په خیر وکاو یو بیرته راستون شو و خپل کور ته، دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. تبریک و مبارکي دوی ته او د دوی کورنۍ او د دوی دوستانو ته او ټول افغانانو ته وایم. بس خدای دې وکړي چې د افغانستان هر وګړی دا رقم یو پرمختګ وکړي، خصوصا دا خور ډېر خوشحاله شوم چې ښه تکړه خور ده او ښه په جرات خبرې کوي او ښه نظر لري او ښه نیت لري.
بله
نو زما را دې ته دا پښتنه ده چې دغه مومن صاحب دا د دې خاوند یا د آلمان دولت یا د افغانستان حکومت یا کوم نړیواله جایزه یا یو څه ترلاسه کړو که نه ترلاسه، دا پښتنه ده. او بل پښتنه دا ده چې د افغانستان لپاره څه پروګرام لري، یعنی په کوم وخت کې بیا د افغانستان د راتلو لپاره اراده لري چې نه لري.
بله ډیره مننه اغلی مومن. جعفری صاحب د هلمند نو دغه پښتني مو اوریدې.
سلامونه ورن کوم جعفری ورور، تاسو ته مننه تاسو له پښتني نه. زما خاوند مومن دا پرواز یا دا الوتنه چې تاسو کای هانت تللی دی، دا معلومدار خبره ده په آلمان کې د مجبوریت په اساس آلمان ته موږ مهاجر شوي یو، د جنگ او د مجبوریت له اساسه دلته دی. موږ ډېر تلاش وکړو، چې وکولای شي په خپل مسلک کې کوم کار او وظیفه ورته برابر شي. خو په خپل مسلک کې کار او وظیفه امکانات او شرایط نه دي ورته برابر شوي، اما دی په یو کار او وظیفه باندې بوخت او مصروف ده. اما له بده مرغه تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې دی د افغانستان اولین ستور مزل دی، اما د دنیا اولین مهاجر ستور مزل دی له بده مرغه، چې په لوچه مجبوریت دی، جنگ د شرایطو په اساس باندې دی مجبور شو او یا موږ مجبور شو خپل هیواد او خپل وطن پرېږدو، او دا یو بی وطنه ستور مزل دی، او دا به یو وطنه ستور بی وطنه ستور مزل دی له بده مرغه. دا ډیره دردونکې ده زما لپاره او زما د کورنۍ لپاره ډیره دردونکې ده چې دای د شرایطو په اساس باندې او د لاغنه ورسته هم دي د خیرانو لاسوهنو په خاطر باندې په پردي وطن کې پروت دی، او د کار شرایط هغه څه چې باید د دوی د پرواز د دغه نه استفاده شوی وای هغه قربانی سده ورکه هغه شاید باید استفاده تر نه تر اوسه نه ده شوی هغه لاس تر اورنی په وطن کې پرتی دی په داسې هیله او امید او په داسې ورځ چې هغه لاس تر اورنو نه زموږ د هیواد د آبادی او د پرمختیا لپاره یو وخت نه وخت استفاده وشي ګټه واخیستل شي هغه لاس تر اورنی د دې الوطنی اما زموږ شرایط دلته په پردي وطن کې مساعد دي موږ نن ورځ یو آلمانی پاسپورت لرو کار لرو اما په پردي وطن کې ځان عیارول دي هغو وطن له شرایطو سره دا اسانه کار نه ده دي سره موږ ډېرې سختۍ هم تېرې کړې دي د مهاجرت او ډېرې سختۍ هم تېرې کړې دي د دې وطن او جامع او خلکو سره او تر ننه پورې هم په دې جامع کې ځان
بله د جعفری سوي و پښتنه دا و چې تاسو بیا افغانستان ته دراتک هیل لری د تل لپاره
هغه زه په هیڅ وخت نه سم وایلی چې د تل لپاره هغه د افغانستان په شرایطو پورې تړلی دي که چېرته د افغانستان شرایط د ځوان کولو لپاره مهیا او آماده سي خو دائم خو فکر نه کوم چې موږ د دائم لپاره افغانستان ته درسو ځکه ما تر خپل نیمای عمر نه ډیر ځوان په آلمان کې تیر کړل ده او زه اوس په آلمان کې ډېر کاله کې سیزون کوم او زه آلمان ته راغلی وم د پنځه ویشت یاش په ویشتو کلونو وم نو په دې حساب ما ته موږ ډېر عمر په آلمان کې تیر کړی ده او که چېرته په افغانستان کې دغسې شرایط برابر شي خو که دایم نه وي کله ناکله په ډېره مینه هغه زموږ وطن دی ولې نه
بله درنو اوریدونکو تاسو د مخکخه خزي خبرونه او ری مغسره په دې خبرونه کې اغلی بیبی ګل کریم مومند عبد الاحد مومند میرمن ملمنه ده تاسو کولای شئ چې هم دا اوس مغسره اړیکه ونیسئ زمګ د ټلیفون شمیرې دی 00　 هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پښتنې له اغلی مومند وکی اغلی مومن بیا به هم د مومن سپ سفر تر شو که اوس مهال ستاسی له اولادونو څخه یو تن وغواړي چې دغه سی یو ماموریت تر سره کی تاسو هغه وخت مومن سپ ته اجازه ورکړي و تاسو ور سره موافقه واستي تاسو به اوس خپل اولادو ته دغه ډول سفر اجازه ورکړي
کچیر دا شرایط او امکانات برابر شي ولې نه پډیر مینا ولې نه
بله ډیر ښه او څنګه ستاسي اولادونه علاقه لري
ما اولادونه خو فعلا ما دواړه لورانې خو هغوی خو خپل درسونه خلاص کړي دي تقریبا کولای سم ووایم هر یوې خپل مسلک لري مشر لور مې هم د اقتصاد په برخه کې زده کړه کړې ده او دویمه لور مې هم د معلمي په برخه کې فعلا په عملي کار باندې اخته ده درس او تحصیل یې خلاص شو عربه دلته د عالی مکتب معلمه وی چې دا هم اوس معلمه د کار کوي په عالی مکتب کې په حساب دلته ګیمنازیوم ورته وایي یعنی د دې د عالی مکتب سره پنځمه تر بیا له سمه څخه پورې ده هغه اوس درس ورکوي او په دی انګلیسي او د تاریخ پرشته کې درس ورکوي او زوی مې تر اوسه لا وړه کوي د شپږ سو کلو ده غلطه اوس په ښوونځي کې ده نو زه څه نه سم وایله زه چې دای په پراتون کې کومه خواته او کومه استقامت ونی کیږي دا زه څه نه سم وایله
بله اها په دې اړه باز منګ اوریدونکو ډیره پښتنه لته سینه ولري بیا برا شو د خزو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د خزو اوسنی لاستراوړنې ستاسو په نظر باندې څنګه دی د قناعت وړ دی
د خزو لاستراوړنې د ماده لپاره د عالم د کابل په خاطر چې زه خپل خوندو باندې او خپل مندو باندې فخر کوم ولینا او وی رښتیا هم خېله تراولنې لري په دولت په دغه کې هم څناڅه که څه هم چې تناسب او انډول برابر نه ده اما په دولتي بخش کې په تحقیقاتي بخشونو کې د سیګور ما خوندې مندې ډېرې په مخ تللې دي د کابل په ښار کې او په موجودیت کولای شي سړی فخر وکړي سرلوړي اما دا انډول اوس هم که سړی مقایسه کړي د نننۍ دنیا په برابر انډول ترمنځ نشته د ښځو او د نارینهو ترمنځ او یو دلیل به هم ممکن دا وي چې متاسفانه د موږ والدین یا زموږ د ټولنې د نظر او یا د غدی ته آماده نه ده چې هغوی اوس هم حتی د کابل په ښار کې ممکن ډېر فامیلونه به وي چې هغوی به دې ته حاضر نه وي چې خپله خور یا خپله لور پرېږدي چې له هلکانو سره په پوهنتون کې یو ځای درس ووایي، او یا ممکن ډېر به دې ته حاضر نه وي چې خپله خور یا خپله لور ولی خارج ته د زده کړې او د بهر ته د زده کړې او تحصیل دپاره. او هیله منه یم چې زموږ د هېواد شرایط دې ته برابر شي، زموږ د هېواد د خلکو ذهنیتونه او په تېره زموږ د پلرونو او د ورونو ذهنیتونه نور هم روښانه شي او حاضر شي دې ته چې خپله خور او خپله لور پرېږدي چې زده کړه وکړي. دا غوښتنه زه د افغانستان له ټولو پلرونو او له ټولو ورونو نه لرم چې د هغوی مخنیوی ونه کړي، په لاره کې خنډ نه شي او پرېږدي چې پرمختګ وکړي او وغوړېږي.
بله، زمان کې یو بل اوریدونکی هم په کرخه دی، به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نورلایم د کناز نمونه یې چې ستاسو په کومه سکیمه مې پرې مې تاسو او مې خو څه سلامونه راځو.
وعلیکم السلام نورالله، سپ مهرباني وکړئ. ستاسو پوښتنه موږ ونه اخیستله، کیدای شي لږ واضح وغږیږئ. تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه تکرار کړئ. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، متاسفانه زه خو هیڅ پوه نه شوم چې څه یې ویل. اغلی مومن، تاسو زموږ د دغه ورور پوښتنه وتوانید چې وای خلی؟ اها سمه ده، یو بل اوریدونکی برا واخلو. اها السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور زما غاور.
بله ستاسو غاګ امر ما په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟
خور چې پیژنو خو دې نه شي او زما جبر خیر یا او کله شي شي مریم تو خیر نو سلامونه درته وایم کوم تاسو او ستاسو راځو ټول تر کوم کوم دوم کو ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکي ستاسو نوم څه دی؟
اول خو زه د دې خور کې
تاسو د کوم زینه اړیکه نیولې ده؟
بل زه قاری سره په استودیو کې د جوزجان څخه خبرې
کوم. جوزجان څخه قاری سره پښتون، مهرباني وکي.
اول خو زه د خوري کې د درد او رنج په اړه کې درته وایم چې یو درداونه خبره دی وکړه واکه ما جناواله نو زه به دا وایم چې د کورونا مرض واشه دی خالص دی ورکه د ټوپک اوازونه دی ویل چې زما خاون مومن صاحب د وطن سر مزل نظام خور دا شماله موږ د وطن بچی دی واقعان د وطن دی دا خو شرایط پیغمبر علی السلام په ورځ کې د هجرت په وطن ته زیږېدلی دي چې د مکې سره مدینه ته هجرت کوي. دا موږ د وطن بچی دی، موږ د وطن یار دی. کله کله چې موږ نوم اورو خپل تکول کې افتخار پکوو. ما چې افغانستان ته امن راغلی نو ما راغلی ان شاء الله.
بله بله ستاسو غږ مهرباني.
دا چې افغانستان ته نوم یو بدبخت راغلی ده راتانه دی ورخه کې چې موږ ارش حقوق خپل د مسالی حقوق خاوند شي او دا خپل تعلیمي حق څه برخمنه شي خپل د اصلي او د اصلي حقوق څه برخمنه شي. دا موږ چې موږ خپل نوی تعلیم ته نه پرېږدو، بیا غوښتنې د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ کوو یا د غوښتنې د قابلیت کوو او نو چې زه خپل خپل نوڅه انرژي ابل خپل نوڅه انرژي نو بیا دا خایس موږ دا بیا دا په خایس شي چې موږ کوو. نو ساس د څنګه دا افغانستان نور خلک څنګه کولای شي چې د مومن صاحب پر قدم باندې قدم شي او بل وراتون چې سولې ته څومره دینه یو څومره اندېسته ورته لري.
بله ډېره زیاته مننه قاری سپښتون. اغلی مومن تاسو مهرباني وکړئ.
زه هم خپل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه ورور ستاسو له احساساتونو، ستاسو له نیکو هیلو نه ډیره مننه کوم. هو موږ خو رښتیا هم د مسافرۍ او د پردیسۍ او د بې وطنۍ ډېرې سختې ترخې تېرې کړې دي، نو هغه نه هېرېدونکي دي دا ترخې، او تر ننه پورې هم موږ ورسره لاس او ګرېوان یو له دې ترخو سره. نو یادونه یې حتمي وه چې باید سوی وای، اما په هر صورت تر ټولو مهم درد زموږ د هېوادوالو درد دی، چې هغه درد تر دې نه سخت درد دی چې هغوی په جنګ او په مصیبت کې څلوېښت کاله کېږي لاس او ګرېوان دي ورسره. او تر ټولو مهمه ما امیدواري سولې ته، زه په سیاست کې دونه ډېره باوارده نه یم، اما یوازې خپل احساساتو او د خپلو کمو معلوماتو نه چې لرم کولای سم ووایم چې که هر څوک له خپلو شخصي ګټو نه تېر شي سر په سله کې به سوله راشي، اما که څوک له خپلو شخصي ګټو نه تېرېږي، دا که په هره خوا کې وي، که د دولت له خوا نه ده او که د طالبانو ورونو او د مجاهدینو ورونو له خوا نه ده، هغوی باید له خپلو شخصي ګټو نه تېر شي، له خپلو شخصي منفعتونو نه تېر شي، او یا هغه ارتباطات او اړیکې چې هغوی له بهرنیو هېوادونو سره له بده مرغه لري. موږ متاسفانه اکثریت خلک ټول له بهرنیو هېوادونو سره په تړاو کې راښکېل دي، هېڅ یو مستقل او آزاد نه ده، هېڅ یو خپل عقیده او خپله نظریه او آزادي له بده مرغه زیات تعداد نه لري. او زه فکر کوم که هغه څوک هم چې ولري دغه به پښې په تبر باندې ووهلې شي، له بده مرغه دیموکراسي باندې نارې وهلې کېږي، اما زه فکر نه کوم هغه څوک چې هغه آزاد نظر ولري او له بل چا سره په تړاو کې نه وي، له بهرنیو هېوادونو سره په تړاو کې نه وي، هغه دې وکولای شي چې دلته تر یو ځایه ورسېږي. د هغو خلکو دپاره اصلا هېڅ امکانات او زمینه نه دي برابر، نشته له بده مرغه، له بده مرغه، له بده مرغه نشته. او که هغه خلک چې دستکه په د افغانستان په دننه کې به هم ویل، افغانستان نه بهر هم څه هغه خلک چې په ریښتیا سره په دې درد د خلکو دردمندې خوږي او هیله لري چې دا ناورین پای ته ورسېږي، زموږ خلک د سولې او د سوکاله ژوند نه بې برخې دي او د دې نعمت څخه بې برخې پاتې نه شي. هغه خلک که چېرته اوسي دغسې شرایط برابر شي او د هغو خلکو دپاره په ریښتیا سره زمینه برابره شي، او یا دغه خلک له خپلو ګټو نه تېر شي، له خپلو شخصي او مادي او معنوي خواهشاتو او علایقو څخه تېر شي،